درنو دوستانو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د دې سات په خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کوو، په موقع د دې سات خبرونه ته د بخښنې نړیوال سازمان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامې روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د ولسمشر بارک اوباما د اوکراین پر کړکیچ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي. بشپړ خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، په روانو انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید ضمني مسایل پرېږدي او د بشري حقونو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د اجنډا په سر کې ځای ورکړي. په بیان کې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته هم مهمې سپارښتنې شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره مهمې بلل شوي. د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو عملي کول، د افغان او نړیوالو ځواکونو له جنګي جرایمو سره حساب کتاب او د ښځو د حقونو خوندیتوب د دې سپارښتنو په سر کې یاد شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په نورو سپارښتنو کې په تیر وخت کې له بشري حقونو د سرغړونکو او د جنګي جنایتکارانو په وړاندې د معافیت ختمول، د بیان د ازادۍ یقیني کول، د کورنیو بې ځایه شوو د ستونزې د حل تر څنګ د کورنیو بې ځایه کېدلو د بهیر مخنیوی او د افغانستان په قوانینو کې د اعدام د حکم د له منځه وړل شامل دي. افغانستان او سریلانکا د لوړو زده کړو، عامې روغتیا، سپورت او نورو برخو کې د همکارۍ سندونه لاسلیک کړي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان دولتي هیئت پرون په یادو شوو برخو کې د دوړخیزو همکاریو سندونه په کولمبو کې له سریلانکایي چارواکو سره لاسلیک کړل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي څانګې د خبر له مخې سریلانکا منلې چې افغان محصلین د افغانستان په لګښت د لوړو زده کړو په موسسو کې ومني. همداراز د افغانستان د عامې روغتیا د برخې کارکوونکي به د زده کړو لپاره سریلانکا ته استول کیږي. د افغانستان جمهور ریاست بیان زیاتوي، د شوي تفاهم له مخې سریلانکایي متخصصان په افغانستان کې استخدامیږي او همداراز د کرکټ، فوټبال او د لوبو په نورو برخو کې هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته ورسیږي. تسنیم اسلم همداراز ویل چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې د راوستلو هڅو سره هر راز مرسته وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د افغانستان روان انتخابات د سولې په فضا کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی دا څرګندونې په داسې حال کې چې د تیرې سې شنبې پورس په امنیتي او نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاجیز هم ویلی وو چې د نواز شریف حکومت افغان حکومت ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي او دی وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې وسته په خپل مقایسه کې شوې دي. د خوست مدني ټولنې غړي اوسیدونکو د ولایتي شوراګانو له کاندیدانو غواړي چې په ولسوالۍ او کلو کې هم کمپاین وکړي. د خوست ورزشکارانو او ورزشي کلبونو استازي یونس انګر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې لامو خلکو هم غوښتنه کړې چې په روانو انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
د ولایتي شورا کاندیدان خپل ټاکنیز کمپاین باید ولسوالۍ ته وغځوي ترڅو د ولسوالۍ خلک د دوی په برنامونو خبر شي. په دویم قدم کې د خپل مسؤلیت سره سم ولس سره خپل ژمنې وکړي او د ولس څخه مې هم دا غوښتنه ده چې داسې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي ترڅو په خپل رایه پښیمان نشي.
وسم د سیمه ونړې سو خبرونه. سپینه ماړې وای چې د ولسمشر بارک اوباما د اوکراین د کړکیچ پاړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سپینه ماړې په وینا ولسمشر بارک اوباما پوتین ته روښانه کړې ده چې په کریمیا کې د روسیې عملیات د اوکراین له ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. واشنگټن یې اړ کړې ده چې په هغه روسی چارواکو بندیز ولګوي چې د کرملن د دې پوځي مداخلې تر شا لاس لري. ولسمشر بارک اوباما د ډیپلوماټیک هواري هغه لار په خپلو دې خبرو کې بیا جوته کړه چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره پر امریکایي چارواکي ټینګار کوي. د دې لمخې روسیا په خپل سرتیری په کریمیا کې بیرته خپل اډو ته ورغواړي او نړیوالو منځګړو ته اجازه ورکړي چې دغلته د روسیې ټبرو حقونه ډاډمن کړي او د اوکراین له چارواکو سره مستقیمه خبرې وکړي. دا په تیرو شپږو ورځو کې دوم وار دی چې د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین پر کړکیچ غږیږي. بلخوا اروپایي ټولنې روسیې ته خبرداری ورکړی چې کله اوکراینی چارواکو سره خبرې پیل نه کړي نو بندیزونه به پرې ولګي. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رامپوی پرون وویل که روسیه په راتلونکو څو ورځو کې له اوکراینی مشرانو سره خبرو ته کې نه نی نو اروپایي ټولنه به د ویزې راکړه ورکړه او د همکارۍ په اړه خبرې ورسره وځنډوي او اوسمهال د شتمنیو د کنګل کولو او د مسافرت د بندیز په اړه ورکوي. وان رامپوی چې د پنجشنبې په ماښام خبرې کولې وویل د اوکراین د بحران د حل لپاره د مسکو او کیف ترمنځ دا ډول خبرې باید په یو محدود زماني چوکاټ کې نتیجه ورکړي. د زیاته کړه چې پرون د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه بیړنۍ غونډه کې د خبرو د سمدستي ځنډولو ترڅنګ په دریو پړاوونو کې د بندیزونو پر لګولو هم موافقه وکړه. وان رامپوی وویل که مسکو په اوکراین کې وضعیت نور بې ثباته کړي نو د پراخو اقتصادي بندیزونو تمه دې ولري. له بلې خوا د امریکا د کانګرس استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د اوکراین نوي حکومت ته د پور تصمینونه برابروي. دا لایحه په 350 موافق وه او 30 مخالفو رایو تایید شوه. تمه ده چې د امریکا سنا به هم په راتلونکې اونۍ کې یوه ورته لایحه چې اوکراین ته 1 میلیارد ډالر پور تضمینوي تصویب کړي. دا لایحه که لکه څنګه چې تمه ده تصویب شي نو د ولسمشر اوباما د توشیح لپاره به سپینې ماڼۍ ته واستول شي. د روانې اونۍ پیل کې د اوباما ادارې له اوکراین سره د انرژۍ په برخه کې د 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اسرائیلو هغه ادعا درواغ بللې چې وایي په پرمختللو توغندیو بار هغه کښتۍ درولې ده چې تهران غازې ته استوله. ظریف په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دا عجیب تصادف دی چې دا کښتۍ دقیقا په واشنګټن کې د اسرائیلو د پلویانو له کلني کنفرنس سره په یو وخت کې نیول کیږي. اسرائیلو د چهارشنبې په ورځ دا کښتۍ په سرې بحیرې کې ونیوله او وی ویل د سوریې سخت وسلې ایران او بیا له نورو سمندري لارو په غزه کې فلسطیني وسلوالو ته وسول کړي. د امریکا او اسرائیلو د عامه اړیکو د ځواکمنې کمیټې کلنی کنفرنس د تېرې سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې جوړ شو او د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وینا پکې وکړه. له ولسمشر باراک اوباما سره په کتنه کې نتنیاهو وویل چې ایران د اسرائیلو لپاره تر ټولو زیات او سمدستي خطر رامنځته کوي. په عراق کې پرون بیا هم ګڼ کسان په چاودنو او نښتو کې وژل شوي. عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه 10 کسان په ټول عراق کې د بمي چاودنو او نښتو په پیښه کې وژل شول. د بغداد په یوه سیمه کې پرون ماښام یوې موټري بمي چاودنې 12 تنه وژل او شاوخوا 15 نورې ټپیان کړل. د بغداد په یوه بله سیمه کې د سړک په غاړه د ایښودل شوي بم چاودنې یو پولیس وواژه او 8 نورې ټپیان کړل. د بغداد د جنوب په څه کم 100 کیلومتره کې په هیلا خارګوټي کې 2 موټري بمي چاودنو 9 کسان وژل او 28 نورې ټپیان کړل. د بغداد د شمال په 10 کیلومتره ترې کې په مشاده سیمه کې په یوې موټري بمی چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي. د ازادي راډیو د عراقي څنګه د ریپورت لمخې لږ تر لږه 4 کسان په نارامه خار فلوجه کې چې د عراق پوز له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي د هوان په ډزو وژل شوي. له بلې خوا د لبنان ملي هوایي شرکت وایي عراقي چارواکو د دې شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې ته وروسته له هغې په بغداد کې د کیناستو اجازه ورنکړه چې د عراق د ترانسپورټ د وزیر زوی له پروازه پاتې شو. د منځني ختیځ هوایي شرکت وایي له بیروت څخه تر الوتو 40 دقیقې وروسته د دې شرکت مشر د الوتکې عملیې ته خبر ورکړ چې عراقي چارواکي به یې د بغداد په هوایي ډګر کیناستو ته پرېنږدي ځکه چې د ترانسپورټ د وزیر هادي الامیری زوی له پروازه پاتې شوې. د منځني ختیځ د هوایي شرکت الوتکه چې یو اویا تنه مسافر پکې و له دې پیښې وروسته اړوته چې بیروت ته ستنه شي. د امیری سلاکار ویلي دي چې د دې هوایي شرکت الوتکه د هوایي ډګر د ځغاستې پر لیکه یا رنوې د رغونې د کار له کبله بیرته ستنه شوې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو .com. مخکې لدی چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو یو مرکره خلو د ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي پرون اعلان وکړ چې د زلمی رسول په ګټه له خپل کاندیدای لاس اخلي. په داسې حال کې چې انتخاباتي مبارزې نمایي ته رسیدلې او د کاندیدانو عکسونه پر پاڼو چاپ شوي دغه اتحاد تخنیکي ستونزې نشي پیدا کولی. دا مسله احمد شیبر د افغانستان د عادلانه او ازادو انتخاباتو د موسسې له مشر نادر نادري شریکه کړي او لومړی د انتخاباتو د قانون لمخې د قیوم کرسی او زلمی رسول د اتحاد د امکاناتو پوښتنه ځنې کړي. خغلی نادری په جواب کې ویلي
د انتخابات په قانون کې مشخص مندرجه دي د پاره چې کاندیدان کې لیست یو بل په نافذتي سي وجود نه لري. خو تخنیکی ستونزې د انتخاباتو کمیسیون همدار از رای ورکوونکو ته پیدا کوي. دا په دې معنی چې هغه کسان چې اوس پیریږي نمونه یې به په لست کې او دا د بل اړخ نه هغه خلکو ته چې یو میاشتې د کاندیدانو کمپین ته غږ نیولی دي او تصمیمې کېدای شي نیولي چې دوی ته رای ورکړي نو دوی ته ابهام ایجادوي. کله چې دوی د رایو مرکزونو ته ځي د رایو پاڼه اخلي پکې د هغه تیر شوي کاندیدانو عکسونه او نمونه هم شته چې دوی تیر شوی ده او کېدای شي ځینې اراوې دغه رقم باطل شي. د دې په خاطر چې کسان چې قیم خان ته به رای ورکړي د دوی ارا به نه شي کېدی د قانون د لاس نه یو بل کس ته محاسبه شي.
تېرونی په کابل کې وی یو سل او اویا کسیسې جرګې هلې ځلې کولې چې د قیوم کرزي او زلمی رسول ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د جمعې په ورځ د دې جرګې مرستیال اعلان وکړ. قاضي محمد امین وقات اعلان وکړ چې د ولسمشر د غوښتنې سربېره دا کاندیدان سره یو ځای نه شول. نادر صاحب، ستاسو په نظر د ولسمشر د هڅې په انتخاباتي مبارزو کې مداخله ګڼل کېدای شي؟
یو عادي دیموکراسي کې یو ولسمشر او یا حکومتي چارواکي او هیڅ ځای دی او ټول هم معلوم ده، او هلته کنټرول اف جسټیس او نظارت ده د خلکو د مدني ټولنو د قانون د پالي کوونکو ادارو د لارې څخه چارواکو باندې ډېر واضح توګه موجود ده. که چیرې یو ولسمشر یا والی یا حکومتي چارواک دی او چا څخه مستقیمه توګه حمایت کوي یا د دوی په کمپاینو کې ظاهریږي، هغه څه مشکل نه لري. خو متاسفانه دلته زموږ په هېواد کې که چیرې یو حکومتي چارواکی دی او چا څخه ملاتړ او بیا د حکومتي وسایل او منابعو څخه او د حکومتي نفوذ د حکومت د نفوذ څخه د یو چا په ګټه پورته نه شي، نو محدود ده او شک همیش به موجود وي چې ایسیچ یو ورپولې چارواکه او سپیشل ورکر وزیران د کوالیان ده که چیرې دوی د یو چا څخه ملاتړ کوي دا ممکن ستاسې دی عامو د ملکي او د عامو منابعو څخه د یو مشخص کاندید په ګټه پورته شي. دې ویره په خاطر اکثرا اخلاقا ورپولې چارواک باید د دغه سي مستقیم ډول په انتخاباتي مسایلو کې ګډون کول، کېدای شي چې
از وینه شک او تردید خلکو ترمنځ وي. بله، نادری صاحب، د اخلاق مسله خو یو مسله ده. مثلا د امدغه یو سلاویا کسیز جرګې غونډه په ارک جوړ شوې وي، آیا دا د ولسمشر د مداخله دلیل کېدای شي؟
تر هغه حد پورې چې ولسمشر د یو فرد په توګه په دغه مجلس کې اشتراک وکړي، خپل نظر ورکړي او یا کوشش وکړي چې خپل د یو فرد په توګه د خپل سیاسي نفوذ ګټه پورته کړي او په مجلس کې ګډون وکړي، قانون به ستونزې ونه لري. که چیرې د حکومتي د منابعو څخه د حکومتي د نفوذ څخه د ولسمشری د دفتر د نفوذ څخه د یو چا په ګټه او یا په یو سیاسي مجلس کې چې پایلې بدایي چې به یو چا دپاره ګټه ورسیږي، هغه بیا قانونا مشکلات لري. هغه دې دپاره چې په خپله ولسمشر فرمان کې او د دې په توصیې کې راغلي دي چې حکومتي چارواک، نو هغه هر څوک کېدی چې د دوی په شمول باید بے پایلا بے طرفا پدغه انتخابات کې پاتې شي.
دوستانو، د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لمشر نادر نادری سره مو د ازادي رډیو مرکه اوریده. په همدې مرکې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوله. کوم مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ ازادي رډیوي مجله خبرونه په دې سات کې وړاندې کوو. دا تاسو او دا هم د ازادي رډیوي مجله.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې په طبي پوهنو کې د یو معتبر کتاب د ژباړې په باره کې له ښاغلي حلیم فدایي، ډاکټر حنیف او ډاکټر رنصور مل سره مرکه اورئ. د هندي سینما د وتلي ستوري عامر خان په یوه هنري هڅه باندې د نورګل شفق ریپورټ اورئ. کارل مارکس تر پیشنو، د شینکي لغمان د مجلې له چلوونکي سره مرکه او درې خواږه حکایتونه هم لرو. په پیل کې پام وکړئ د اونۍ فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
سمنګان کې ځایي مقامات وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر قاچاقبرو د دواب په ولسوالۍ کې د زهاک ماران په تاریخي کلا کې په خپل سر کیندنې کړي او یو شمېر لرغوني آثار یې لوټلي دي. د سمنګان ولي خیرالله انوش رسنیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو دولتي هیئت د پیښې ځای ته استولی دی چې موضوع وپلټي او قاچاقبر د قانون منګولو ته وسپاري. د یادولو ده چې سمنګان د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې د کوشنی دورې ګڼ تاریخي آثار پکې شته. د زوهاک ماران تاریخي قلعه د دوآب ولسوالۍ له مرکز څخه 30 کیلومتره لري د ختیځ په لور په یوه صعب العبور سیمه کې واقع ده. د تیری شنبه په ورځ د کابل ښار په لسګونو کتاب پلورونکو او ناشرانو مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې له دوی څخه د مالیه نه اخلي. د افغانستان د ناشرانو او کتاب پلورونکو د اتحادیې مشر ډاکټر اجمل اعظم رسنیو ته وویل چې حکومت د مالیه د نه ورکړې په وجه د دوی دوکانونه بند کړي دي، حال دا چې په قانون کې د کتاب د کاروبار لپاره مالیه نشته. ډاکټر اعظم اندېښنه څرګنده کړه چې که ناشران د مالیه ورکړې ته اړ ایستل شي نو د کتاب بیه به ورسره لوړه شي او خلک به بیا د کتابونو د پیرودلو وس ونه لري. د یادولو ده چې د افغانستان د رسنیو په قانون کې د کتاب خپرونکي او واردونکي د مالیې له ورکړې معاف دي، خو د مالیې د وزارت له مقرراتو سره سم د کتابونو کاروباریان هم باید حکومت ته مالیه ورکړي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د پوهنې پخوانی خدمتګار او د معارف د کتابونو مؤلف عبدالمحمد مموزی وفات شو. ارواښاد مموزی تیر اونۍ د جرمني په بون ښار کې وفات شو. د ژوند وروستي کلونه په پردیسۍ کې تیر کړل. له ارواښاد مموزی څخه په دینی او اجتماعي موضوعاتو کې مختلفې لیکنې راپاتې دي.
په تیرو 12 کلونو کې چې په افغانستان کې ښوونځي زیات او مطبوعات آزاد شول، نو یوه نتیجه یې دا وه چې په کابو هر ولایت کې مختلفې مجلې راووتې. اکثره دغه مجلې ځوانان چلوي او معمولا په منظم ډول نه چاپېږي. د شینکي لغمان مجله د اوسني وخت یوه ولایتي مجله ده. شاه محمود شینواري د دې مجلې له چلوونکي سره دغه مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زما نوم صبغت الله شهاب قریشی دی، د لغمان ولایت د شینکی لغمان د مجلې مسؤل مدیر.
که دغه مجلې په اړه معلومات راکړي قریشی صاحب، چې دغه مجله کله پیل شوه او د لومړۍ ګڼې څه وخت چاپ شوې ده، تر اوسه پورې څومره ګڼې چاپ شوې ده، چا د خوانې کومې ټولنې د خوانده که نه خپله د ځوانانو د فرهنګي کمیټې د خوانه ده؟
ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې دغه مجله زموږ شینکی لغمان مهارنۍ مجله ده، دغه د 2 میاشتې او یا 3 میاشتې وروسته چاپ کیږي او د دغه تقریبا زموږ د ځوان ادبي ځواک د فرهنګي ټولنې چې په لغمان کې موقعیت لري او د دوی له خوانه دا مجله چاپ کیږي او د تقریبا 3 کاله کیږي چې دغه مجله موږ په کار اچولې ده او موږ تقریبا اوس دغه ومه ګڼه ده چې چاپته نوې راوتې ده.
دې مجله کې کوم کوم مطالعه خپرېږي؟ محتوا یې روښانه کوي اوریدونکو ته؟
ښه، په دغه مجله کې خو موږ غواړو چې د لوستونکو په خوښه باندې هغه مطالب راغونډ کړو چې دوی لپاره ډېر په زړه پورې اوسېږي او د روزمره ژوند لپاره دوی ګټور تمام شي. نو د کې موږ د اسلامیاتو برخه هم راخستو ده، او بله اجتماعیاتو برخه ده، فرهنګي ده، همدارنګه د زراعت برخه کې ده. په اخره برخه کې موږ د خویندو او د کور د غړو لپاره د پخلي په نوم باندې هم یو خپرونه لرو او د همدارنګه د ټوکو یا د مسکا پاڼه هم موږ لرو چې دې کې یو شمې وتې ده. توخ موږ په کې د اوریدونکو د خوښۍ او د خوښۍ لپاره دا وړاندې کړو د اوریدونکو لوستونکو ته.
ورستی پوښتنه دا زوکه پر اتنه کې کوم پلان لري تاسو چې د مجلې د لا خکېدو په خاطر باندې څه پکې اضافه کړئ؟
اول نه، موږ خدا قضاوت نور لستونکو ته غپریدو چې هغه موږ ته کوم ډول مشورې موږ درکوي، موږ هغه مشورې دوی سترګې پلاری ورته دوی څخه موږ مشورې اخلو. کوم مشورې چې موږ ترکړو موږ راتلونکي کې د دغه ګڼه کې موږ ورزې ورکو. لکه څنګه چې اوس دغه ګڼه کې زمونږ 50 مخه ده، موږ کولای شو د روان نور پر راتلونکي کې موږ دغه مطالبه ته لا هم زیات ځای ورکو او دغه تر سلو مخو پورې موږ هم دغه غزه تر سلو پورې زمونږ لستونکو تا لا هم پزړه پوری وسیږي.
ډیره زیاته مننه تاسو
نه. ډیره زیاته مننه تاسو خان.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د پوهنتونونو او محصلانو شمیر 2 برابر زیات شو، خو د پوهنتونی کتابونو ژباړې او تولید ته لازمه توجه ونه شوه. البته ځینو ځوانو پوهانو او ژباړونکو د دې خلا د ډکولو لپاره مټې رانغښتې دي او د قدر وړ کارونه یې کړي دي. په دې لټ کې یو مهم کار چې په دې وروستیو وختونو کې شوی او د ډیرو توجه یې جلب کړې ده، د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې د 900 مخیز کتاب ژباړه ده چې ډاکټر زلال احمد رنزورمل، ډاکټر احمد مجیب احمدی او ډاکټر محب الله اصغم له انګریزي څخه راژباړلی او شاغلی محمد حلیم فدایی د چاپ بندوبست کړی دی. د دې کتاب د اهمیت په افغانستان کې د طبي ترمینالوژي او دغه راس د مختک د مشورتي خدمتونو د ادارې په باره کې چې دغه کتاب چاپ کړی دی، له شاغلیو حلیم فدایی، ډاکټر زلال احمد رنزورمل او د طبي پوهنتون له استاد پوهنمل ډاکټر محمد انور حنیف سره د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. په سر کې ډاکټر رنزورمل راته وایي چې د ژباړې لپاره یې ولی دغه کتاب انتخاب کړ.
کله چې موږ په دې اړه تصمیم ونیوی چې په طبي برخه کې یو ښکلی اثر پښتو ژبې ته راوژباړو، نو دا فکر مو وکړو چې داسې یو کتاب باید وژباړل سي چې د طب د برخې د هرې برخې ډاکتران ورڅخه استفاده وکولای سي. نو دا مو ښه وګڼله چون په هیواد کې د داخلي په څانګه کې داسې بشپړ ټکس بوکونه نه ول، او چې داسې یو ټکس بوک راوژباړو چې د هرې برخې ډاکتران، هغه کې داخلي متخصصین وي، هغه کې محصلین وي، هغه کې د جراحي او نورو څانګو ډاکټر صاحبان وي، هغه ورڅخه استفاده وکړي. نو کله چې مو همدغه نړیوال کتابونه وکتل، د داخلي ستر ټکس بوکونه حجم یې ډېر زیات و. نو په دې لټه کې سولو چې داسې یو ټکس بوک، داسې یو کتاب پیدا کړو چې هم لنډ وي او هم د داخلي ټولې څانګې په بر کې ونیسي. نو بالاخره په داسې د ډاکټر صاحب نام دانش چې دا کوم کتاب چې د تالیف کړی ده، دا یې له څلورو نړیوالو کتابو څخه چې هغه د داخلي د څانګې نړیوال کتابونه دي چې هغه لغو څخه یې خلاصه کړی ده، او اوس یو نړیوال کتاب توګه منل شوی ده. دا کتاب څو ښې ځانګړنې لري. یوه ځانګړنه دا ده چې دا د هرې برخې ډاکټر څخه استفاده کولای سي، که د داخلي څنګه ډاکټرۍ، که د جراحي څنګه ډاکټرۍ، هم که د نورو برخو وي. دوهمه خبره دا ده چې له دې کتاب څخه زیاتره د طب پوهنځیو په لیکچر نوټونو کې استفاده شوې ده. یعنې داخلي د څنګه چې کوم مضامین په طب پوهنځیو کې لوستل کېږي، دا 90% محتویات له همدې کتاب څخه تدریس کېږي. نو موږ وویل چې دا کتاب که موږ د یو بشپړ ټکس بوک په توګه ټولنې ته وړاندې کړو، نو ډاکټر صاحبان به ډېره زیات استفاده وکړي. او درېیمه خبره دا وه چې په هیواد کې چې کوم د تخصص ازموینه اخیستل کېږي، د داخلي د څانګې کوم سوالونه چې راځي، هغه ټول هغه سوالونه وو چې دا کتاب یې کور کولای سي. یعنی دې کتاب څخه په استفادې سره یو ډاکټر کولای سي چې تخصص ازموینې ته لاره پیدا کړي.
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، دا پوښتنه به له تاسو وکړو. داخله ناروغي خو یوه اصطلاح ده او ډېره استعمالېږي، عام خلک لکه زما غوندې شاید ډېر پوه نه سي چې داخله ناروغي یعنی کومه ناروغي، یعنی دقیق حدود یې کومه دي.
د داخله د ناروغیو په هکله باید ووایم چې ټول هغه مرضونه او ناروغۍ چې هغه د جراحي یا عملیې یا د اپریشن ته اړتیا ونه لري، دا د داخله ناروغیو په کټګوري کې راځي. چې البته په داخله کې بیا ډېر مختلف تخصصونه دي، او مشخص او ځنګل ډول که ووایو، د داخله ناروغیو د کتاب مطابق اطلاق په هغه مرزونو چې هغه زړه، هغه سږو، هغه د هضمي سیستم یعنی کولمو او میده، او د پښتورګو او نورو هغه مرزونو چې د دوی سره تړلې دي، دغه اعضاو سره دې پورې اطلاق کی.
شغله رنزورمل، دا کتاب تاسو دریو کسانو ترجمه کړی دی. درې کسان خو درې سبک لري، او د دې اصطلاحاتو مشکل هم ډېرې. کله چې علمي کتابونه ترجمه کېږي، بیا هر څوک فکر کوي چې د یوې علمي او ساینسي اصطلاح لپاره به دا معادل بهتره وي. تاسو څنګه بیا په دغه مسله کې له مشکل سره مخامخ نه سوئ، یا که مخامخ سوئ نو حل لاره مو څنګه پیدا کړه؟
موږ طبي ترمینولوژي په خپل حال پرېښې ده، یعنې هغه اصطلاحګانې چې هغه په طبابت کې د یوې طبي اصطلاح په توګه منل سوې ده، چې زیاتره انګلیسي کلمې دي، او زموږ په دغه اسلامي هیوادونو کې ځینې کلمې عربي دي چې هغه د طبي اصطلاحګانو په توګه منل سوي دي، چې هغه ټول ډاکټر صاحبان له هغو سره بلدیت لري او په هغوی باندې پوهېږي، هغه موږ نه دي ژباړلي.
په افغانستان کې به دا خبره کېده چې دلته دغه عصري طب ترکانو افغانستان ته راوړ، بیا ترکانو خپل اصطلاحات درلودل، دا اتیا کاله پخوا خبره ده. او ترکی اصطلاحات او البته له غو سره عربي اصطلاحات هم وو چې ترکانو راوړل بیا دلته فرانسوي اصطلاحات هم زیات شولو لاتینو بیا انګریزي وو دا ځین خلک وایي چې د اصطلاحاتو ګډوډي سته زموږ په طبي علومو کې په نورو کې به همي په طبي علومو کې هم سته څنګه
داسې ځینې مسلې سته اما د طبابت یو منلې ټرمینولوژي اوس په نړۍ کې سته
په نړۍ کې خوشسته اوس
په نړۍ کې
اوس موږ وایو دا انتانی مرزونه
انتانی مرز
زه خو خپل وخت نه پیدا مده ډیکشنری مې ډیر پسې وکړې باور کوي چې د انتانی لغت می پیدا نه کوو وس دسي هڅه هم چې د اخیستونی ناروغي د عفونت او د قسیسی بیا ممکن د انتانی ناروغي کلمه ورسره استعمال شي نو ګمان کوم د افغانستان ټول اصلاحات بین مللي هم نه دی دا طبي اصلاحات
کوم ترمینولوژي شي نړۍ منلې دغه اساسا لاتین او یوناني ژبو څخه اخیستل شوی اما په افغانستان کې کومه ترمینولوژي د تقریبا زیاتره عربي دی زست ژوندۍ بیلګي هم در کولای سم د س کلمه چې هغه په ترکی ژبه نه پیګم شاید د س کلمې وی عمل تر اوسه چې کوم اصلاحات طبي اصلاحات په د په نامه منل سوي دي هغه زیاتره عربي دي او د عربي ته لمخه چې کوم اصلاحات یې هغه نو تابع لاتین یوناني دي چې وسغه د انګلیسي اصلاحات په نامه په کتابو کې راول کیږي
شغله فدایس د مختک د مشورتي خدمتونو ادارې د داخله ناروغي د تشخیص او درملنې کتاب چاپ کړی دی او ډیر خوله چاپ کړی دی ګومان کوم په افغانستان کې به د سیغت اکیډمیک کتابونه دومره شایسته ډیر کم چاپ شوی ستاسو ټولنه څنګه نور مکم کتابونه چاپ کړی دی یا چاپوي
مګ د کتابونو ترڅنګ مګ د کتابونو د چاپ لوست اخیستلو لپاره یو پروګرام طرح کړی دی چې هغه ته د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام وای ترڅو موږ وکولای شو د دې پروګرام لاري موږ ټولنې ته تس یو کتاب په هر دګر کې وړاندې کو چې هغه کتاب د ټولنې په هغه دګر کې د منلو وړ وي ولوستل شي اخیستونکو ولري او په لوی کې د سې یو خدمت وي چې هغه تل پاتې خدمت وي د دې پروګرام لاري موږ تر اوسه پوري درې کتابونه چاپ کړی دي درې نور ترکار لاندې دي چې په دې کې تر ټولو مهم کتاب چې موږ چاپ کړی هغه د داخله ناروغي او تشخیص او درملنه ده
همدا کتاب
همدا اوس همدا کتاب دی موږ هر کتاب نه چاپو بلکې هغه کتاب چاپو چې هغه په نړیواله کچه منل شوی وي هغه چې په هر مسله کې وي په ځانګړي ډول په علمي ډګرونو کې منل شوی وي او د هغه مسلک خلکو ژباړلې وي او هغه په دواړو ژبو باندې کومې نه چې ژباړل کیږي او کومې چې ژباړل کیږي په هغه باندې برلاسي وي دغه کتاب هم تر کومه بریده پوری چې موږ د ګڼو ډاکټرانو صاحبانو سره مشورې کړې دي داس یو کتاب دی چې د هر کلینیک د ډاکټر د پاره دا یو ضروری ریفرنس او مرجع ده
شغله فیدایی تاسو دی کتاب د ملاتړ پروګرام ته اشاره وکړه د مو ملاتړ صرف د چاپ په برخه کې کوي او کنه د کتاب د توزیع او خلکو ته د رسولو یوغه ته هم کوم پروګرام لري
د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام هغه هدف دا دی چې لوستل اخیستل د دې فرهنګ رواج کړي د دې لپاره مو کتاب ل ژباړې نه واخله تر توزیع پوري دا څومره پروسه چي ده پېکې ژباړه ده که ډیزاین ده دغه چاپ ده او توزیع او بل اخر دغه خرڅول او هغه د خرڅلاو پیسې دی یو سیستم لاري راټولول او بل اخر برته په هغه باندې بل کتاب چاپول چې موږ دغه ټوله پروسه دغه پروګرام لای پر مخ بیا
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف تاسو خو د کابل په ټیپی په هنتون کې استاد یاست او بیا مو په جاپان کې لوړې زده کړې کړې دي تاسو دغه کتاب څومره مهم ګڼئ دیو ډاکټر او دیو متخصص په صفت
لومړی غواړم چې د مخکنی موضوع پر اړه تاج ټرمینولوژي وا یو لاند بحث وکم. خوشبختانه د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د طب د پوهنځیو د افغانستان لپاره یو مشترک نصاب موجود دی چې د هغې په اساس باندې یو مشترک ژبه او ټرمینولوژي په دې باندې توافق شوی دی، او د ډاکټر صاحبانو چې کوم کتاب لیکل شوی دی چې د دغه سلسلې دوی هم شاګردان تیر شوي دي، نو هماغه ټرمینولوژي د یو فرهنګ په ډول پاتې ده چې یو متفقه ژبه ده. د کتاب د ارزښت پر رابطه باید ووایم چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب وویلې، دا کتاب اصلا د ترجمې لپاره یو ښه کتاب انتخاب شوی دی، او د هغې دلیل دا دی چې دغه کتاب د سټنډرډ ټیکسټ بوکونو چې بندلي سطح باندې د مختلفو پوهنتونونو نصاب یا کریکولم کې شامل کتابونه دي، د هغه کتابونو نه راټول شوی دی. اهمیت په دې کې دی چې با اعتبار مراجع